السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې د ګډون په هدف دغه ولایت ته ورغلی وو. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس هم خود مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه وکړه. په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات وسلوال وژل شوي دي. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی نن له بنده خوش شو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې له یو شمیر خلکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پکتیا کې به یو شمیر عام المنفیا پروژې جوړې شي. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قلی اردو په جماعت کې د هغو کسانو تر فاتحې وروسته چې په پکتیا کې د سېشنبې په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل شول د خلکو له یو شمیر استازو د حملې د قربانیانو د کورنیو له ځینې غړو او قومي مشرانو نو سره په خبرو کې وویل
لومړی مختلف دولت چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو دوم مختلف دولت چې د زورمت سرک جوړ سي جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې پوښتي وو د ریاست پلان بودجه کې ده په تفصیل به سره شي. درېمه مختلف دولت چې زورمت ولسوالۍ دوه برخې سي دیک سره اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې د حوزوي روغتون د جوړولو ژمنه هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلم یار نن وویل هغه وسلوال چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو له لوري محاکمه شوي او درې ګونو محکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید اعدام شي. ښاغلی مسلم یار نن په زغرده د انس حقانی نوم واخیسته او وویل چې د هغه په ګډون هغه ټول کسان چې د اعدام حکم ورباندې شوی باید اعدام شي او د هغوی په اعدام کې باید ځنډ ونه شي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای سي. په هرات کې وسوالو طالبانو د رقیب وړلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات وسوال وژل شوی دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په شینډن ولسوالۍ کې د ملا هبت الله او د ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه تیره شوه پیل شوې ده. جیلانی فرهاد ویلي چې په نښته کې یو شمېر وسوال زخمیان شوي هم دي خو د دغو دواړو ډلو له لورې تر اوسه په دې ارتباط څه ندي ویل شوي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 وسواد دوه ملکی کسان دوه تنه پکې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر اسوسییټډ پرس ته ویلي چې 14 په یو چایخانه کې سوي او یو پخوانی جهادي قمندان نازک میر او د هغه باډیګارد یا ساتونکي پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي رادیو ته وویل چې د 14 په تور څوک نه دیول سوي. د حمله مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې له ایرلند سره درې نړیوالې مسابقې ولري. د یوې ورځې دا مسابقې په شارجه کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همداراز له زیمبابوې سره ټیسټ میچ لري. د شارجه د کرکټ سټډیوم مسؤول مظهر خان نړیوالو خبري رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریو او ډي آی سیالیو او بیا له زیمبابوې سره د افغانستان ټیسټ میچ ته تیاری نیسي. د درې او ډي آی مسابقې به د سیمبر په 15 اومه او لسمه نیټه تر سره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د سعودي عربستان او عراق د ګډې شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې غونډې هدف تر څو کلن سیاسي کړکېچ وروسته د ریاض او بغداد د اړیکو ښه کول بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق او سعودي استازو ته ویلي چې په ریاض کې نننۍ غونډه څرګندوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پرمختګ ډیر امکان موجود دی. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن له زندانه خوشی سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 8 نیټه پر نوالنی په مکرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 40 ورځو زندان حکم کړی و. نوالنی د مسکو په جنوب کې له توقف ځایه خوشی سوی دی. الکسی نوالنی وایي چې په 2013 میلادي کال کې و د روسیه جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړی او انتخاباتي مبارزې پیل کړې دي. په جاپان کې د رایو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې د صدراعظم شینزو آبی حاکم ګوند د ستر بری په حال کې د یوې نظر پوښتنې څرګنده کړي چې د شینزو آبی د لیبرال ډیموکرات ګوند په مشرۍ ائتلاف شایي د پارلمان 311 چوکۍ وګټي او د استازو په مجلس کې مطلق اکثریت وساتي. شینزو آبی د اکثریت ګټلو ته اړتیا لري ځکه غواړي چې په جاپان کې تر جګړې وروسته په جوړ شوي اساسي قانون کې بدلون راولي. او د پاکستان پولیس وایي چې په کراچي کې تیره شپه 8 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د پاکستان د نیمه ملیشو ځواکونو په یو بیان کې نن ویل سوي چې په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده یې الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډلې تیره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حملې مسؤلیت اخیستی و چې په خپله اظهار الحسن نه و پکې وژل سوی خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل سوی و.
د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم کتلی او اورېدلی شئ. روانه خبری مجله کې دا مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوی دي.
د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصله کړې شوی لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلومو خلکو د وینو په خاطر اعدام کړئ.
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د هغو وژل شوو سرتیرو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د تیرې سه شمې په ورځ د خونړۍ حملې په نتیجه کې ووژل شول. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. په دې اړه هم درته راپور لرو. د کابل د امام زمان جومات لمونځ کوونکي په دغه جومات کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د یو داسې کس په اړه هم درته راپور لرو چې د امام زمان په جومات کې د پیښې پر مهال حاضر و. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیارالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو یوه ساحه پر یوې ساحه ولکه ټینګه کړې ده. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکومت څخه د هغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې درېګونو محکمو پرې د اعدام حکم ورکړی. فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي ناسته کې په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د بېګناه خلکو د وینو په بدل کې د په اعدام محکوم طالبان په خپله سزا ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري خو په دې برخه کې پکار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. زموږ همکار محمد واصل ویصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او د محل سره په سټډیو کې دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت څخه د انس حقانی په ګډون د ټولو هغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کوي چې محاکمو پرې د اعدام حکمونه صادر کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل افغان حکومت باید دغه اقدام د بېګناه وژل شوو افغانانو وینو ته د درناوي په خاطر وکړي.
زما پیغام دا د افغانستان حکومت د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصله کړې شوې لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلومو خلکو د وینو په خاطر اعدام کړئ. په شریعت کې ښکلا ده، په شریعت کې امن ده، او دا د الله تعالی د دین حکم ده. درې محکمو فیصله کړې ده اعدام کړئ.
د پداسیال کې د چې په تیر یو نه کې د وسلوالو طالبانو د اشتل لخوا په کابل او سنور ولایتونو کې پر لپسې خونړۍ حمله وشوې چې لاملې سولګونو نظامي او ملکی خلکو ته مرګ شو پلوه وخته. افغان حکومت تیر کال په مې میاشت کې شپږو طالب بندیانو ته چې د مرګ په سزا محکوم شوی و اعدام کړل. دغه طالبان په کابل کې په یو برید تورن ول چې پکې لښپې تو ډیر کسان وژل شوی و. د هیواد په زندانونو کې په اعدام د محکوم وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه معلومات نشته خو د یو شمیر نتایج راپورونه مخې بل کېږي چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اتلی او قضایي ارګونو لخوا د اعدام حکم صادر شوه. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله ناکله یو شمیر مجرمین د قتلونو، بریدونو او زنا په جرم د اسلامي شریعت پر اساس اعدام شوي دي، خو پر افغان حکومت، خلکو، سیاسي ګوندونو او د ولس استازو تل دا انتقادونه کړي چې مجرمینو ته سزا نه ورکوي، چې له امله په افغانستان کې ناامني او جنایي جرمونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه مبحث وکړه چې د افغان حکومت او سترې محکمې نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق کارپوهان وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو د حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري، خو په دې برخه کې پکار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. له دې ډلې وزیر ساپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
مګر که دا ګروپ د لکه د طالبانو کوي او ملګری وي او دوی ادامه ورکوي خپلو ناوړو اعمالو ته، چې په هغه کې د ټولنې نور وګړي هم شهیدان کوي یا لمانځه وړي یا تخریبات ډېروي، اعدام ضرور په دې ده چې نورو ته د عبرت وړ شي. امکان لري چې هغوی د دې اعمالو د کړنو نه د افغانانو مقابل کې
خغل سپای وایي ولسمشر باید په داسې مسایلو کې ملي مسالې په نظر کې ونیسي او په پوره غور سره ګام واخلي.
بله، زموږ همکار واصل وسالو چې تاسو ته د په دې اړه چې د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د غوښتنې په اړه جزئیات وړاندې کړل چې هغه طالب بندیان چې د دریګونو محکمو لخوا د اعدام حکم پرې صادر شوی باید اعدام شي. لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم غږیږو، له نیکمرغه د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې دا کوله چې دقیقا د غوښتنې له هغې وروسته مطرح کیږي چې افغانستان په تیرې یوې اونۍ کې خونړۍ اونۍ شاهد و او ګڼډ ملکی وګړو او همداراز پوځیانو ته مرجوبله واوخته، نو څه فکر کوئ چې کچیرته دغه حکم عملی کیږي په امنیت او ثبات تاثیر لرلی شي ستاسو نظره؟
زه باور لرم چې تیره اونۍ چې کوم واقعات او حادثات په افغانستان کې وشو، دا د هر انسان چې په سینه کې ژوي هغه په دردېږي او هېڅ د بخښلو وړ نه دي. عقیده دا لرم چې رښتیا هم دغه مسایل زمونږ روان او برخلیک او وضعیت ته صدمه رسولی شي. مګر د دې مسایل دي د سل سره په پروسه کې چې هغه د بخښلو هیرولو مسله ده. د افغانستان زعما او اوسنیو حالاتو کې د حالاتو حساسیت په درکولو سره باید تلاش دا وشي چې داسې خبرې ونشي یا داسې اقدامات ونشي چې هغه د هغه طالبانو یا هغه چا چې یا سولې ته راځي او یا هم سولې ته میلان لري د هغو زړه کې شک پیدا کړي. د مسله دا ده چې د دغسې بندیانو محاکمه کول او اعدامول دا په خپل ذات کې د قضایي او عدلي قانونو کار دی. پرېږدي چې دغه خپله دا کړم.
بله خادم صاحب، پوښتنه مې دا کوله، تاسو ویل چې د دغه بندیانو محاکمه او اعدام دا د عدلي او قضایي محکمو کار ده، خو یو باور ده چې نن د ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم په دې مسلې بحث وکړ چې کچیرته دغه طالبان چې محکوم په اعدام دي دا اعدامیږي، نو دا کولی شي په یو شکل روانه جګړه کې د افغان حکومت د قاطعیت استازیتوب وکړی شي او دا به د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي.
دا د ثبات د ټینګښت سره ځکه مرسته کولی چې په اوسنیو حالاتو کې که چېرته اصلا دغسې اقدام د افغانستان حکومت کوي، هغه طالبان چې وارد مخه په مورچه کې ناست او هغه طالبان چې بد په معاشه دي، هغوی نور هم د عناد او دښمنۍ مرحلې ته ځي. په داسې حال کې چې وارد مخه دښمني راپورته ده، مګر بخل هېرولو په عین وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا انعطاف او یا هم د سیاسي حالاتو سره چې ډېر نازک دي، دې سره عاقلانه او معقول دریځ له مخې چلند کول به دا د افغانستان په صلح کې ګټه وکړي. وري دغه خلکو چې کم اظهارات کړي دي د افغانستان د قانون پر بنیاد باندې، هر څه د نظر د ابراز حق لري، مګر دا اجباري او د مکلفیت له مخې کم حکمي شخص لاره نه ده، بلکې دوی نظر وړاندې کولی شي. اوس نو دا د افغانستان حکومت د ظرافت او عقلانیت اړه لري چې دوی څنګه دغه خبرو ته جواب وایي. نو زما په شخصي عقیده باندې پرېږدي چې قضایي او عدلي ارګان خپل کار وکړي، هر څه د نظر حق لري، ولې دغه مسلې او دغه نظرونو عملي کول په خپل ذات کې باید د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سیاسي زعامت کار ته شي، ډیر ماشانه او ډیر معقولانه پر مخ باندې وي.
بله ډیره مننه د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو. قدرمن اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اسید د تیرسي شنبه په ورځ په پکتیا کې د خنړی حمله په نتیجه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دغه سرتیرو البته کوم کسان چې په دغه حمله کې وژل شوی وو د دوی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف د ولایت تورغلی وو. خغلی غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال له پکتیاوالو سره ځینې شمنه هم کړې دي. نور سیمیت خصمون همکار داود تپان را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخور ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې شنبه ورځ د پیښې لامل د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تندر قلی اردو کمانډانۍ د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو ترڅنګ وویل ولسمشر زیاته کړه د غزنی گردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت دوه ولسوالۍ کول د صنعتي پارک چارو پیل او پکې د مسلکي چارو ښوونځی جوړه ول څلوېخ ورځو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا رسول د روغتون لپاره $2.5 میلیونه ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي روغتون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بندونه په دغه کال کې پیلېږي. شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سګ بودیجه نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والی په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې کومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي. ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سکل پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کیږي په راتلونکي کال کې به د 9 کال تر پایه سرته ورسیږي. افغان ولسمشر ژمنو ورسره راغلی او د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي. داود تپان، ازادي راډیو پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل د امام زمان جماعت لمونځ کوونکي په دغه جماعت کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د وروستۍ راپورونو له مخې په دغه برید کې شپږ 55 تنه ووژل شول او شپږ 55 تنه نور ټپیان شول. مهدی چې د جمعې د ورځې په دغه برید کې ټپي شوی وایي انتحاري حمله کوونکی چې لا لوړاندې مشکوک ښکارېده جماعت ته له نوتلو سره سم حمله وکړه. زموږ همکار یوسف خان زدران هغه له نږدې کتلی او د هغه د سترګو له لیدلي حال څخه یې دغه راپور چمتو کړی.
مهدی د امام زمان د جماعت یو لمونځ کوونکی دی چې اوس د استقلال د روغتون د سوځېده د درملنې په واټ کې بستر دی. د هغه د بدن ډېرې برخې په بشپړه توګه سوځېدلې دي. لاندې عمله ډاکټرانو یوازې 15 دقیقې وخت راکړ چې هغه راسره د زړه خواله وکړي. د مهدی له خبرو داسې ښکاري چې له انتحاري حملې مخکې د امام زمان په جماعت کې شپږ قطاره لمونځ کوونکي په عبادت ولاړ وو او په هر قطار کې له 2 لسو څخه تر 4 لسو کسان وو. مهدی وایي هغه د لمونځ کوونکو په 3 قطار کې وو چې مشکوک یو سړی په وارخطه یې جومات ته ننوت، داسې چې د وروستي قطار د لمونځ کوونکو پاملرنه یې جلب کړه. یو ځوان راغی چې تقریبا 21 کاله عمر به یې درلود. زما په مخ کې د جومات ستنه وه او هلته یو کس نه ځایېده. دا ځای ته شو خو دا ځوان راغی او زما په مخ کې ودرېد. په همدې وخت کې د جومات ساتونکی راغی. دغه هلک ته یې وکتل، خوسۍ ورته ونه ویل او بیرته لاړ. له هغې وروسته د همدې مشکوک کس په څنګ کې چې دوه کسان ناست وو ده ته یې وویل چې بیرون لاړ شه، دلته نه ځایېږي. چې د لمونځ کوونکو منځ ته راغلي دغه مشکوک کس ورته وویل چې صبر وکړئ. په همدې وخت کې 14 وشوه او نور مې څه په یاد نه دي پاتې. د جمعې ورځې په دغه حمله کې ټپي شوی خو ورور یې د ابد لپاره له سترګو پناه شوی. د ده پلار هم په دغه پیښه کې ټپي شوی خو هغه له مهدي لرې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستر دی. مهدي وایي جماعت ته د ننوتونکو کسانو هیڅ بدني پلټنه نه کېده او نه هم د جماعت په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل.
تلاشی نمیشد.
هیچ سوگ نپلاتل کیدل. حالت واجد د جمعه یو ساتون کی او بس.
مسجد به تیری خودش.
دا په داس حال کې د چې د تیری جمعه ورځې په ماخام یو انتحاری حمله کوونکې د کابل په لویدیځ کې د واقع امام زمان په جمعه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغې حمله کې شپږ پنځوس کسان وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي. د دغې پیښې د قربانیانو خپلوان امنیتي بنسټونه په بېغورۍ تورنوي وایي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په کابل او نورو ولایتونو کې جوماتونه تر بریدونو لاندې نیول شوي، خو پولیس د لمونځ کوونکو جوماتونو لپاره هیڅ ځانګړي تدابیر نه لري. د کابل د یو سل یو اسمایز قومندانې وایي حکومت د جوماتونو د امنیت لپاره د خلکو له منځه امنیتي کسان ټاکلي دي. د یاد قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د یکشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل:
د
خلکو د همکارۍ په اساس موږ هلته د خلکو پولیس ټاکلي دي. په همدې ورځ هم په هماغه جومات کې وو، خو دا چې دښمن یې نه و پېژندلی، ځکه دښمن د خپل شوم هدف په پوره کېدو بریالی شو.
ښاغلی احساس وایي پولیسو ته یې امر کړی تر څو له ټولو امکاناتو څخه په استفاده د جماعتونو او لمونځ کوونکو د خوندي امنیت لپاره کار وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبری مجلې څخه اورئ. که څه هم په افغانستان کې د وروستیو حملو وروسته د نیابتي جګړو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو افغان حکومت وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري اسد د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
جمهوری ریاست وای افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډی هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده، ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطع ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونسي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونسي. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نسی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډی هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي: ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایي په لټه کې دي. د دی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي: کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي و چې روسیا او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فراه والي شاه جهان نوري ویلي و چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راته کوي. روسیا هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکار ری تورنه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې لاڅه مدیره په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زادی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده.
متاسفانه
هوای له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی جازای زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لوري پیل شوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په رابطه همداراز د نیابتي جګړو د اندېښنو په باب د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې وکړو.
د افغانستان اوبه باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي، نه په خارج کې لاړ شي لکه دا اوس روان دي. د اوبه باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونکو چې موږ ورنه استفاده موږ اقتصاد پورته ځي.
قدر منوریدونکو، په بخښنې سره چې د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو د اوبو پرابطه چې خبرې کړې وي په د تخنیکی ستونزې لکبل مو غدرته خبره کړه. رازو پاتې مطالب ته د افغانستان نوی ملي جبهه له دندې څخه د انتخاباتو کمیسیون ده لنشار رئیس لری کول د اصلاحاتو اعتبار را منځ کې دوله لپاره یو مهم فرصت بولی. د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدی د یک شنبه پورس په کابل کې خبری غونډې ته ویل د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي او په دې برخه کې لا ډیرو تغییراتو ته اړتیا ده. تفصیل د یوسف خان زادران په یو بل راپور کې.
د انتخاباتي کمیسیونونو د پړه د ډیرو انتخابونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس لرکېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که دوی په مشورو تغییر پکې راځي دوی یې د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغه جبهې مشر انوار الحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کیږي.
د کمیسیون د دارالانشا پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي. یو روز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارکیو متبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د کمشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
په هغه وخت کې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړی وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره ول بد مرغه کار شي وس اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې برکناري رامنځته کیږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق احدی بیا وایي که حکومت نشي کولی د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي، باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. سوریه د حکومت یوې وسلواله مخالف ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریه په ختیز ولایت دیرالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یوه ساحه ولکټینګه کړې ده. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه یا اس ډی اف چې متحده ایالات ملاتړ کوي د علامر په نوم د سیمه له داعش ډلې سره له درنو جګړو وروسته نیولې ده. علامر شمالي ښار المیادین ته نږدې سیمه ده چې د سوریه دولتي ځواکونه په دې وروستیو کې دغه سیمه ونیول. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت د رزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایرزور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ډی اف ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایره زور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او اس ډی اف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي.
دا ستاسو رادیو محترم اوریدونکو د نن ورځې خبری مجلې مطالب هم دلته پای ته ورسیدل. ډیر مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وایز ما همکار احمد خانایش سټډیو ته راغله او په دریش بابا مجله مخته یوسی.
تشکر کړی سي عزیز، خسته نه باشین.